په ټول هازو باید ورته ولیدل شي. یو موضوع دا ده چې هغه په حقوقي لحاظ باید سړی وڅېړي چې په منځني ختیځ کې چله ډېرو کلونه د بشري حقوقو قواعد نقض شوي دي، مثلا د فلسطینیانو په هکله، یا بیا وروسته په نورو نړیوالو موازینو لکه د سوریې قضایې، د عراق مسایل، او دا اوس بیا نو د ایران مسله چې په حقوقي لحاظ د ملګرو ملتو منشور نقض شو، په دې معنا چې اسرائیل حمله وکړه، وروسته امریکایانو حمله وکړه. دا یو اړخ د قضیې ده. د بل اړخ د قضیې نه د سیاسي لحاظ او امنیتي لحاظ دا ثابته شوه چې اسرائیل یو زبرځواک په توګه په سیمه کې حضور لري، او په دې سیمه کې د امریکا او د هغوی د ستراتیژیکو متحدینو په ملاتړ پراخ لاس لري او پراخ عملیات کوي. دا یو لوی خطر او همدارنګه د یو بد حالت تصویر وړاندې کوي. د مال نظر
آیا ایران به بیا هم د دې توان ولري چې خپل اټومي پروګرام ته دوام ورکړي؟ استاد
سرال د چلاتو سپورې دغه څومره خسارات ورته رسیدلې دي دا ډېر دقیق نه دي، اما تر هغه ځایه پورې چې لیدل کېږي چې دا خسارات ورته رسیدلې دي په زمان به ونیسي. هغه په دمانه چې تر فشار لاندې له بلې خوا نه دا تهدید هم ورته وجود لري چې که چېرې بیا ورته اقدامات وکړي، زه فکر نه کوم چې تضمین بین المللي تضمین موجود ولري چې بیا ایران تر حملې لاندې رانیسي.
څه فکر کوئ چې آیا له دغې یولس ورځنۍ جګړې نه وروسته چې تل ابیب هم د بریدونو لاندې راغی، حیفا او نور ښارونه د ایران ګڼ ښارونه د تهران په شمول د بریدونو لاندې راغلل، په سیمه کې د امریکایي اډو هم بریدونه وشول، آیا د قواوو د توازن نوې معادله رامنځته شوې؟
دقیقا ګوري، دلته څو اړخه باید په نظر کې ونیسو. هغه په دې معنی چې دلته پوځي ظرفیتونه او همدارنګه هغه وړتیاوې چې دوی په پوځي او ستراتیژیک لحاظ درلودل دا نمایش ته ور وړاندې شول او ښکاره شول. له بلې خوا نه واضح ده چې اوس په دا هېوادونه او دا دولتونه خپل هغه پوځي ظرفیتونه هم ارزیابي کوي، او دا انډول په دې معنی ده چې نور د سیمې هېوادونه به هم د حالت ته په توجه سره خپل دفاعي ظرفیتونه لوړ وړي، په خصوص د خلیج هېوادونه لکه سعودي عربستان، قطر، امارات، اردن، بحرین، او دا هېوادونه ممکن خپل پوځي ظرفیتونه لوړ یوسي، د دې لپاره چې دوی هم نشي کېدلی چې یو زمان له دغه حالاتو نه مستثنا وګرځي، چې د ایران لخوا یا هم چې د اسرائیل لخوا.
د دغه جګړې د نتایجو یا پایلو په سیوري کې په سیمه کې د تلپاتې سولې هیلې څومره کېدای شي؟
متاسفانه متاسفانه هیله من یم چې زیات بدبینو نه اوسم. د سولې او ثبات مسله په دې سیمه کې د ډېر نږدې وخت کې نشي راتلی. هغه په دې معنا چې اول د منافعو تقابل د دې سیمې د هېوادو تر منځ هغه اختلافات چې وجود لري، د فلسطین مسأله چې اوس متاسفانه په یو ښه حالت کې نه ده، او همدارنګه د اسرائیل او بیواکه اقدامات، او د ترامپ د ادارې یا خپله شخصا د ترامپ بې پروا سیاستونه، دا د دې باعث ګرځي چې په دې سیمه کې په نږدې وختو کې د یو باثباته او دایمي سولې او امنیت نښانې نه لیدل کېږي.